دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. په سویس کې یو نوی جوړ شوی صندوق افغان فند ده. د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د نیمایي برخې د استولو د پریکړې د اعلان وروسته د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا متحده ایالات د افغانستان د خلکو د شتمنیو په غصبولو تورن کړ. د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د امریکا د مالیه وزارت 13 ورځ اعلان کړی دی چې دا پیسې افغانستان بانک ته نه بلکې یو نوی جوړ شوی صندوق ته انتقالیږي چې د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت په غاړه ولري. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه غندلې ده. د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو شتمنی غصب کړې ده. دوی ویلي دي موږ دا د افغانانو په ملکیت باندې یرغل ګڼو. خاغلی مجاهد د شرط نه پرته د دغو شتمنیو د پریښودو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیره هفته په افغانستان کې تر 15 کلنو کم عمره څه باندې 1.2 میلیونه ماشومان د شری د ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي دي. یونیسف د سپتمبر په 1مه د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سرتاسري کمپین د پیلېدو خبر ورکړی دی او ټاکل شوی دی چې د دې کمپین په لړ کې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې 1550000 ماشومان واکسین شي. دا کمپین د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان د حکومت په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دوی لومړنۍ سیلنې خي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې غړي وژلي. د غنړیوال سازمان ویلي دي چې په پنچیر کې د طالبانو لخوا د ملي مقاومت د جبهې د غړو وژل کېدو په حق له تازه خبره شوی ویډیو خي چې طالبانو د دې جبهې غړي سارایي محاکمه کړی دي، مګر د طالبانو د حکومت نطاق ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې صحیح نه بولي. دغه سازمان غوښتي دي چې دا وژنې وسیرل شي او عاملین محاکمه شي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د سټیډیون اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هواد په پورونو کې ډوب شوی دی او داسې یو حالت پیرا غلې دی چې ټول ترې تښتي. د خبر تفصیل ته مو پام اړوم.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې وویل نن سبا چې کم دوست هواد ته ځو وایي چې مرستې غوښتل ته راغلي دي. که چاته ټلیفون کوو نو داسې فکر کوي چې مرستې ته غواړو. ښاغلی شریف وویل چې هواد مخکې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو د وروستیو سیلابونو وضعیت نور هم خراب کړی دی. خاغلی شریف د پاکستانی وکیلانو غونډې ته وویل هغو هیوادونو چې له پاکستان سره رقابت درلود پرمختګ یې کړی، خو پاکستان د پورونو د لاسه اوس هم هڅې کوي. راپورونه وایي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوه له نړیوال وجهي صندوقه د عاجل پور د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د متحداتو نه مرسته غوښتې ده. متیو لابن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا متحده ایالاتو ویلي دی له پاکستان نه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکا پاکستان د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، مګر تمه لري چې دا هیواد به د ټولو دهشتګرو ډلو په ضد مبارزه وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې دغه وزارت د ویان نت پرس له قوله لیکلي دي چې واشنگتن په روان مالی کال کې د پاکستان سره 350 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د سټیډیون اوري. په واشنگتن ډي سي کې د دهشتګرۍ ضد چارواکي وایي سره د دې چې د دهشتګرو د وژونکو بریدونو د اغیزو په حقله شکونه نشته ده، مګر د دهشتګرو ډلو د مشرانو د وژلو په حقله د امریکا بریدونه ګټورو. د دهشتګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر پرون ویلي دي چې سکهال د امریکا د متحده ایالاتو د اقداماتو له کبله د داعش او القاعده د مشرانو د وژلو نه وروسته دا ډلې مجبور شوې چې د خپل بقا لپاره الیزلي وکړي. سمود مخکې په کابل کې د القاعده د ډلې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو نه پس په دې ډله کې د اړیکو کمواله راغله ده. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د ازیابۍ په اساس د زواهری مقام ته غوره شوی کس سیف عدل او نور مشران به هم ښایي په افغانستان کې وي. امریکا د اوکرين سره نوره نظامی مرسته اعلان کړه. سپینې ماڼۍ په داسې وخت کې د اوکرين لپاره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې ده چې امریکا د روسي د یرغل په مقابل کې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. په بیان کې نور تفصیل نشته چې واشنگټن کیف ته کوم ډول وسلې ورکوي. او د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وايي د ایزیوم د سیمینه د روسي قواوو د شالرو نورسته په دغه سیمه کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. پوټونه وایي چې په دغه ډلهیز قبر کې 340 مړي پیدا شوی دی. د فرانسې خبری اژانس په سیمه کې د یو پولیس افسر سرګي بوتینوف له قوله ویلي دي چې د 340 جسدونو نه داسې ښکاري چې ځینې کسان په ټوپک وشل شوي او ځینې نور د توغندیو په بیدونو کې لګیدلي او وژل شوي دي. جمهور رئیس زيلنسکي د زوم خارګوټه د بوچا او ماریپول د خارګوټو سره پرتله کړې ده او ویلي دي چې دا دوه خارګوټې په اوکرين باندې د روسي د يرغل د قساوت او تربګنۍ مثالونه بلل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبه ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې په اوتریش کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د حالاتو ارزولو لپاره په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوونکو د دوهمې ورځې لپاره خپل بحثونه ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی شکریا بارکزی وايي دا یو بین الافغاني غونډه ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لوړاندې ویلي چې د دې غونډې څخه د کومې نتیجې تمه نه لري. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې راپور کې واوري.
د اوتریش په پټه وینا کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د روانو حالاتو د ارزول لپاره د یو جوړ شوي کانفرنس ګډونوالو د جبې پور از هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د دې درې ورځېنی کانفرنس یې ګډون کوونکي او په ناروې کې د افغانستان په خاني سفیر شکریا بارکزی امریکا غږ آشنا رادیو ته د کانفرنس جوړېدو په اړه ویل چې هدف د افغانستان روان وضعیت ته د حل لار لټول دي.
البته په دې غونډه کې هر یو د خپل هغه ځانګړي سیاسي فکر او طرح لري، خو په توافقی مسائل باندې چې د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن وضعیت لپاره باید د حل لارې وموندل شي، سیاسي خبرې پیاوړې شي ترڅو چې د افغانستان د خلکو حق قرباني نشي او جوړ شي وي.
مېرمن بارکزی ویل چې افغانستان کې وخت طالبانو د رسیدو یو کال وروسته په اروپا کې وادو کې د مشتو افغان سیاسي نو ترمنځ د لومړنۍ کانفرنس ته جوړ شوی دی.
اروپا کې مختلف افغان سیاسي فکرونه تر یو چتر لاندې سره ټول شوي دي او هله تمه او امیدواریم دغه چې دغه سیناست نور هم ادامه پیدا کړي ترڅو چې موږ وټمانی ګوډي او سیاسي اجماع هغه کې د افغانستان ملي ګټې، د هغه کې د افغانستان هویت، هغه کې د افغانستان ملي ارزښتونه حفظ شي. امیدواریم هم دغه د افغانستان کې د نو باندې د افغانستان د خلکو حقوق، مخصوصا د ښځو حقوق رعایت شي، بشري حقوقونه رعایت شي او هغه ارزښتونه چې افغانستان خلک یې غواړي هغه باندې تمرکز وشي.
په دې کانفرنس کې د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفي جبهې مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د حکومت یو شپه مخالف مشران هم برخه لري. خو دې کانفرنس کې د طالبانو حکومت اساسي برخه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجید رسنیو ته ویلي چې په کانفرنس کې ټول شوي سیاسي مشران د افغانستان خلکو پیژندلي او لیوي هم د افغانستان په خیر د پریکړې تمنه لري. تیرونه د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکیز دغه کانفرنس د جوړیدو د مخه خبر اعلان ته ویل چې د کابل هیڅ ټول مخالفو سیاسي نو تخلاص لا چرشی او طالبان د حکومت مسولین سره دي خبري،
چونکی اکثر سیاسيون د تیر اشغال په موده کې مشهور سوي دي او سرمایه یا حیثیتونه پیدا کړو. اوس چې اشغال ختم شوی ده نو دی باید هغه په خاني خوبونه و نه ویني. دوران د پارچا باندې جو راځي تیریږي، اوس باید له صبر، له حوصله او له زغم نه کار واخی، د وطن د خرابې لپاره اقدامات ونه کی او راس خپل وطن ته هیڅوک مخانه نسی. دا پردی دروازې ټکول او د افغانستان له 1000 کیلومتر لری در په در ګرځیدل او له هغه ځاینه بد رد ویل د خپل وطن، د خپل حکومت، د خپل ولس، د خپل سیمې بدی بیانول دا مروت نه ده، امیړانه نه ده.
خغلی متکی وی چې دوی د دې کانفرنس په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او هم دا کانفرنس به کومه نتیجه ونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وی چې قسم د دې کانفرنس څخه د اوس لپاره د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم حرکت تمه نه کیږي. خدا په تیر یو کال کې لومړی ځل دی چې یو شمېر سیاسي مشران چې مختلف نظرونه لري په یو ځای کې راټولېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه سره خبرې کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وی چې دا د بین الافغاني تفاهم په برخه کې لومړی قدم دی.
نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، با باورهای مختلف په دې جلسه کې حضور درلودل. تبادل افکار وسو، کوم قطعنامه، کوم فیصله نامه صادر نسو. داسې مې زړه چې آینده موږ څه کولی شو، دنیا څه کولی شي، دغه وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی.
دا کنفرانس چې په وینا کې د افغانستان د سفارت لخوا د اتریش د څو انسټیټیوټونو په ملتیا رابلل شوې، د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. ټاکل شوي طالبان د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود به د دې کنفرانس په اړه نن څه وخت خپل نظریات له خبریالانو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د جمعې په ورځ د دغه کنفرانس د جوړېدو د زیات سره نږدې اروپایي هیوادو کې مشتو په سلګونو افغانانو دغه کانفرنس او احمد مسعود په بلاتر لارین کړی دی. همداشان په اروپا کې مشتو په سلګونو افغانانو د جمعې په ورځ د کانفرنس زیات سره نږدې د کانفرنس د مخالفت لپاره هم لارین کړی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدر منوریدونکو، افغان سیاستوال محمد عمر داودزی د شانګهای غونډې ته د طالبانو نه بلل کېدل د دوی ناکامۍ او انزوا ته تګ ګڼي او وایي د دغه سازمان غړي به په روانه غونډه کې د طالبانو سره د پوهاوي پر ژبه خبرې کوي. د شاغلی داودزی په نظر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره په امنیتي ګواښ بدل سوی دی. شایسته سعادت د شاغلی داودزی سره مرکه کړې چې تفصیلی دلته اوریدلی سي.
زه سبستری مشهدی رضیات مننه کوم، مهرباني مو وکړه. افغانستان د 2019 کال رئیس د شانګهای سازمان څارون کې غړی و، خو دا چې هیڅ غړی طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی په سرمشري ځکه افغانستان حضور نه لري. په داسې حال کې چې تمرکز به پر امنیتی مسایل وي، افغانانو تاسو څه تمه، افغانان په خپل تر څه تمه درلودلی شي او څه تمه کولی شي؟
دا چې افغانستان یا د افغانستان په نمایندګۍ اسلامي امارت نماینده دعوت شوی نه دی، اشتراک نه لري، دا یو بل ناکامي ده. تیر هفته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پیل شوله، هلته هم حضور نه و، دلته هم حضور نه و. دې معنا دا ده چې اسلامي امارت د یو نوی انزوا خوا په سرعت باندې روان دی او دا ښه خبر نه دی، نه امارت ته ښه خبر دی نه افغانستان ته. په مجموع کې دا چې افغانستان په شانګهای کې د ناظر یا څارونکي حیثیت لري، 2019 نه راپدې خوا هغه سرحد ته رسیدو لپاره ډېر زحمتونه وایستل شول، ډېر ډیپلوماتیک کوششونه وګالل شول تر څو افغانستان د یو څارونکي حیثیت پیدا کړ. اوس هغه حیثیت پر ځای دی، اما چارواکي چون چې طالبان دي او د دوی د پالیسۍ او ځینې وروستیو حوادثو د دلیل د وجه نه د شانګهای غړو دوی دعوت نه کوي.
بله، په زغرده د دې نظر د څرګندولو نه مننه کوم. د اوسې د تیر اگست میاشتې په 23مه د همدې سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان تر ټولو لوی امنیتي ګواښ وبلل شو. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګواښ د مخنیوي په برخه کې به شانګهای او دغه سازمان څه وکړي؟
دا خو کته سیاسي تمو د مخکي روسي اعلان وکړ چې د کله نه چې طالبان وخت رسیدلی دي د داعش تعداد درې چنده څلور چنده شوی دی، اما طالبانو دا ونه منله او رد کړ او بیا هغه پسې مسلسل د روسي سفارت باندې په کابل کې حمله وشوله. دا غیر مخکی الزوایری قضیه و او پومنس کې ډیر قضایه د سوي چې چی ټی پی مشران و ژوند شول افغانستان کې د پاکستان د پلاس یا د هر څه په واسطه درون یا بمونه یا هر شی چې نو دا ټول گاونډي ملکونه ځان ته تهدید ګڼي. د افغانستان کې اوس هم داسې تروریستان شته چې هغه د چین مخالف دي، داسې شته چې هغه د ازبکستان مخالف دي، او د روسي مخالف هم دي داعش خو بل ټول مخالف دي نو دا ټول ملکونه تهدید غړي د شانګهای په مجموع کې ډېر مهم سازمان دي دا نوې سازمان دي دا یو لیدلوری دی
بله خو چی بله خدا چې دا سازمان به څو کې د افغانستان د لپاره دا هم یو پوښتنه ده همدغه مسایل ته تاسو اشاره وکړه په وروستي کې د روسیې په سفارت برید مثلا د پاکستان له لوري په طالبانو د مزود اسهر د کوربه توپ تور د مرکزی آسیا لور ته د اشتراکتي بریدونو پیښې او په کابل کې د الزواهری وجل کېدل د دغه سرمشریزه په بحثونو کې دا به څنګه ځای ولري تاسو په نظر
پیتن چې د خلک به اظهار د تشويش کوي او په دې فکر کې چې طالبان سره په کوم ژبه خبرو کوي چې طالبان بل اخره کوم شي او مانی چې مشکل شته ځکه چې طالبان لوی مسله ده چې دوی نه مانی نو داخلي توګه مانی چې مشکل لري وای ټول ملت مون سره ولاړ دي او ټول خلک د جنسي تعلیم نه غواړي سیال کې چې خبره بل شي ده
بله همدغه چې تاسو ول دوی نه مانی پاکستان چین روسیا چې طالبان ته نږدې هیوادونه ګڼل کیږي دوی هم د طالبانو تری وهده پوري ورسره نږدې توب لري دغه سازمان غړي هم دي آیا دغه سازمان به دخل اندېخنو دي مولو په مخه په طالبانو باندې فشار وارد کړي یعنی د چین او روسیې په مقابل کې به لکس په زغرده ودری کې تاسو په نظر
فکر نه کوم چې فشار به په وارد کې ځکه چې دا خو یو نو لاسته راوړنه شوی د روسیې او چین ته چې امریکا وتلې ده او په هغه شکل چې وتلې ده د ځان ته لاسته راوړنه بولي او دا لاسته راوړنه د لاسه نه ورکې نو ځکه فشار پې نه راوړي اما دا چې په کومه ژبه په څه شکل باندې دی غونډې نه وروسته طالبان سره خبرو وکړي دا به کتلې شي خو یو خبره مهمه ده چې دغه ملکونه به دغه به د شانګهای نم د افغانستان ګاونډي ملکونه په دې باندې موافق دي چې هر معاملې کې طالبان سره په هماهنګ او همغږي توګه باندې وکړي
له ډیره زیاته مننه کوم لتا سونه کور ودان د ځای سه په خپل چارو کې بریالي وسې
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا معنی چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان او کومه ده
او پاکستان فرنٹ لائن او باقی چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم په خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو دا
رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دیسینو په مهال دا یو پروژه یو لوی پروژه د دغه پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټیکو
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د چین جمهور رئیس شی جی پینګ نن د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره ازبکستان ته ورسید. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیوف هوایی ډګر ته د هغه هرکلی ته ورغلی و. د کورونا وایرس د وبا لپایل راهیسه د چین د جمهور رئیس لومړنی بهرنی سفر دی. نوموړی په دې غونډه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د مرکزی آسیا د امنیتي ګروپ د هیوادونو له نورو مشرانو سره وویني او د چین د ستراتیژیکو هدفونو د پیاوړتیا په هکله به خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
نهش بیت کلن شیبه پر روانونه کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري او سازمان د اتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ازبکستان، هند او پاکستان هم د دغه سازمان غړي دي. دغه سرمشریزه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې اوکراینی ځواکونو تعرضي عملیات شروع کړي او روسي ځواکونه د اوکراین لزینو نیول شویو سیمو د شاتګ په حال کې دي.
اوس شای روسیا په یو ډیر حساس وضعیت کې وي ځکه اوکراین په وړاندې تعرضي عملیات شروع کړي دي او د روسانو لخوا نیول شوي سیمې بیرته نیسي. نو خلک به دې ته متوجه وي چې له ولسمشر شي سره د پوتین له کتنې وروسته څه ډول سیګنال استول کیږي.
د چین حکومت په اوکراین باندې د روسیې د برید لغندلو ډډه کړې ده او امریکا د دغه شخړې د رامنځته کېدو مسؤله ګڼي. کرملین د کتنه له لوی دي سره دغه هیواد ترنګلتیا ته په کتو سره مهمه بلل ده. د مسکو د کارنیګي په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو الکساندر ګبیوف وای د اوکراین د جنگ لکه بل د روسیې چنې وهلو قدرت تر ډیره بریده ضعیف شوی دی او دا د چین د ولسمشر په پرتله ډیر پوتین ته ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خزو اړیکو مخه وساتي.
دغه جنگ د روسیې د خبرو کولو دریز ډیر کمزوري کړی دی او البته ولادیمیر پوتین ته د روسیې او چین د اړیکو عمومي تحرک مهم دی. حقیقت دا دی چې چین د لویدیز لخوا په روسیې باندې په لګیدلو بندیزونو کې برخه نه اخیسته، که څه هم چین د صادراتو د کنټرول له تدابیرو او نورو ورته برخو کې همکاري کوي، چین له خپل اړخه بندیزونه نه دی اعلان کړي. چین د روسیې د تیلو او غازو اخیستو ته دوام ورکوي. په ټوله کې د آسیا او آرام سمندر په لور خپل اقتصاد ته په مسیر ورکولو سره به دا روسیې ته ناممکنه وي چې د چین له همکاري پرته کوم کار وکړي.
ولسمشر شی د بیجنګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې په اوکران باندې د روسیې لرغل مخ کې له پوتین سره په خپل لیدنه کې دوړو هیوادونو ملګرتیا داسې یو ملګرتیا بللې و چې هیڅ سرحد نه لري. چین په همدې میاشت کې د روسیې په ختیځ کې د واستوک 2022 په پوځي تمرینونو کې د ګډون کولو لپاره خپل 2000 عسكر ورلیګلی دي. دوړو هیوادونه کوم رسمي اتحاد نه لري او په اروپا کې د بیلابیلو ګټو د تعقیبولو په لټه کې دي.
اروپا چین ته د اقتصادي او ټکنالوژیکي همکاري لامل ډیره مهمه ده. په همدې خاطر په دې برخه کې له روسیې سره د ورته اړیکو لیوالتیا نسته. موږ بیلابیلې پرتلیزې ګټې لرو. زه فکر کوم له دې کتنې څخه به لویدیز ته دا سیګنال ورکړل سي چې له سیاسي او ستراتیژیک پلوه روسیه او چین نورې انزوا ته تیل نه وهل سي او د اوکراین نمونه په تایوان کې تکرار نسی.
پوتین او شی د دوه پخوانیو کمونست رقیبانو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري د رامنځته کولو لپاره قوي شخصي اړیکو ته وده ورکړې ده. اوس چې دغه دواړه هیوادونه له امریکا او لویدی سره په رقابت کې دي، پوتین ویلي چې دواړه هیوادونه ترمنځ د پوځي اتحاد د رامنځته کېدو نظریه هم له پامه نشي غورځېدلی. خو بیجنګ په اوکراین کې د روسیې له نظامي کمپاین څخه د بشپړ ملاتړ ښودلو په برخه کې له احتیاط څخه کار اخلي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د کنګل سوو شتمنیو نیمایي برخه به په سویس کې د افغان فند په نوم نوی جوړ سوي صندوق ته انتقال کړي، د افغانستان بانک چې طالبان یې کنټرولوي په یوې اعلامیه کې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی، وایي باید په دې اړه له سره غور وسي. د اقتصادي شارو یو شمیر شنونکي وایي تر هغه چې دا پیسې د افغانستان بانک ته په واکه ور نه کړل سي اغیزمنې به نه وي. خو امریکایان غواړي چې دې پیسو ته طالبان لاسرسی ولري. نور حال پر پورت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو نیمایي برخه 3.5 میلیارد ډالر به په سویس کې د افغان فند په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته واستوي چې د افغانستان د اقتصاد د خوالي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي.
This fund will protect and preserve the Afghan
دا صندوق به د افغانستان بانکي شتمنۍ خوندي او وساتي. ترڅنګ به د افغانستان د اقتصاد باثبات ساتلو او په پایله کې به د افغانستان د خلکو سره د مرستې او د بشري ناورین د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره وکارول شي.
د افغانستان د پیسو نوې جوړ شوی صندوق به د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وردتي برېښنا د پیسو د ورکولو د پورونو د ورکولو او د پیسو د چاپولو په ګډون د نورو ټولو اړوند اړتیاو د پوره کولو مسؤل وي.
د 3 میلیارډ ډالر د هغه پیسې چې افغانستان بانک باندې کې چې درلودلې هغه تقریبا آزاد سولې، 3 میلیارډ ډالر په محکمو کې باندې، 3 میلیارډ ډالر آزاد دي، خو دا هم له خطر لاندې وسی، په دې باندې به هم متاندري داوی وسی. نو یو د دلایل زینه چې دا پیسې ریسټه انتقال شي چې دغه پیسې مسؤلیت تر اندازې پورې ترلاسه شي، ځکه دلته د هغه لاندې و خطر لاندې و. نو په اساس باندې دا سویس ته انتقال پیدا کیږي او مغه ستاسو ویلی سي البته به یو حتی مرتمدین اوسيږي د دې غو لقبه په دغه پیسو باندې قرارنه.
کابل ته د طالبانو تر راتک وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او وایي چې نه غواړي دا شتمنۍ د طالبانو لاس ته ورشي.
دوی وایي چې طالبان باید دې ته لاسرسي ونه لري. کلاسرسی نه مطلب دا چې دوی د خپل ګټو لپاره او د دوی د اهدافو لپاره استعمال نشي، نو دا قابل د امکان دا او دا کې دا امکان لري. اما که د لاسرسی نه مطلب دا چې دوی پکې رول ونه لري، خو دا خو امکان نه لري، ځکه د پولیس سیاست د تطبیق لپاره او همدارنګه د پیسو د ثبات لپاره خو به د مرکزی د بانک د ندا رول امکان پذیر نه دی.
یوشمر افغان سوداګر د نوي صندوق د جوړېدو د پیسو د انتقال او دغه پیسو د لګولو په برخه کې اندېښمن دي.
کچې دی وایي چې د افغانستان د پرونو جوړ کول زیل هغه چې نه ډاریږم چې خانه حکومت ډېر کارونه تاجرانو کړی دی او بازو موسو کړی دی او بازو کمپنیانو کړی دی او خانه حکومت د دې نه قرضدار ده. د سینه چې دغه پیسې هغه باید هغه موسسې ورکې چې کومې کارونه پې کړي دي، هغه چې کومو ملکو موسسې وي او قراردادونه ورته ورکړي وو باید هغوی ورکړي. د سینه چې هغو باندې وس عریضي کړي دي او هغه د دغو پیسو نه ورکړ شي، چون دا پیسې د افغانستان پشتیبانه ده، زه له دغه نه ډارېږم.
ټاکل شوی چې د افغان فاند په نوم دغه صندوق بعد د بی آی ایس په نړیوال بانک کې یو حساب ولري چې دا بانک به د افغانستان بانکونو ته مالی خدمات وړاندې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 408 پیتا چنل که او ریده لی شید. لملتیامو ده تل پشان منن.
د امریکا غاگ آشنا رادیو سخه رپورتونو تا دوام ورکوه. د هند د هماچل پردیس په یالات کې د خټو او ځای موادو څخه د کورونو د جوړولو په خوانی دود یو ځل بیا راجوندې شوې دي.
ګورودت ګواسوامي په خپل روستیو کې د هند په شمال کې د بالمپور سیمه ته خپل پلرنۍ مینې ته ځي. د پلرنۍ خټین کور چې د همالیا په لمنو کې موقعیت لري لسګونه کلونه مخکې جوړ شوې دی. د کور په ژمي کې ګرم او په دوبي کې سوړ وي.
زه فکر کوم چې د خټو کور لکه ژوندې وجود ساخلی. دغه خټین کورونه د هوا د دوران خ سیستم لري او د داسې موادو نه جوړ شوی چې ګرمي کنټرولوي.
که زه هم د خټو او کانکریټ نه جوړ شوی کورونه په تیرو لسیزو کې دود شوی، خو خلک اوس ورو ورو خټین پخوانی کورونه بیا خوښوي. دا کورونه ټول د خټو نه جوړ شوی دي او چاپریال ته هم د کانکریټو او خښتو د کورونو په پرتله تاوان رسوي. په خوانی خټین کورونه اوس په اسري ډول جوړیږي، پراخه د کیکو دروازې او کڑکې لري تر څول مرکور ته داخل شي. د آشپزخانه او تشنابونو لپاره بیا د اوڅه کانکریټ نه پکې کار اخیستل کیږي. د خټو کورونه د کاربن ډای اکساید تولید راکموي. په دغه کورونو کې سیمنٹ او اوسپنه چې پروسس د کاربن ډای اکساید تولید لامل کیږي نه استعمالیږي او د دې اړتیا هم نشته چې د کورونو د جوړولو لپاره د کانکریټ او اوسپنه د لری ځایونو دلته راوړل شي. سربیره پر دې د کورونو د ګرمولو او سړولو لپاره ډېر انرژي ته هم ضرورت نشته دی.
دغه نظر چې کورونه باید چې د ځایی او طبي موادو نه جوړ شي، دا سړي چې مونږ باید چې هڅه وکړو. دا د چاپیریال د تاثیراتو د کمولو یو ښه طریقه ده.
دغه خځه چې د ممبئی په خار کې ژوند کړی وای چې په دغه انګړ کې ژوند کولې د طبیعت سره اړیکې جوړې کړې دي.
دغه کوټې دي، دلته د دې امکان شته چې مرغان هم ځالې جوړې کړي او د دې لپاره چې دا کورونه د خټو نه جوړ شوي دي نو آرام دي او په هر وخت کې حرارت ښه دي. دا د انسان مغزو او بدن ته د آرامۍ احساس ورکوي.
زیاتره اوسیدونکي کانکریټي کورونه غوره غني او پټورونه کې کانکریټي کورونه ته د موقيف او اساسي توپ سره رابطه ورکول کیږي. خداسه مثالونه بیا الهام ورکون کیږي.
زه مراکش ته تللیم او لاتین امریکا ته هم تللیم. باور وکړئ چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپلې دودیزې ودانۍ او ورته په میراث پاتې شوی طریقې ژوندې ساتلې. نو ولې موږ یې ونه ساتو؟ ولې هندواني ونه ساتي؟ موږ داسې ډېر خولي دودونه لرو.
دا به وکتل شي چې آیا دلته په هندوستان کې بدودیزه معماری بیرته د خلکو توجه جلب کړي او کنه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.